پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړي سلامونه. په پروان کې د برېښنا ویجاړې شوې ستنې وروسته له شل ورځو بیرته جوړې شوې او په میلیونونو افغانۍ پرې مصرف شوې. اوس کابل بیا روڼ شو. وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو او دا به هم واورئ چې له تورنو کسانو سره باید څه وشي. مخکې تر دې چې د خپرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورئ.
د سرپل ولایت چارواکي وایي چې د سنچراک ولسوالۍ پر پوستو د وسلولو طالبانو حمله په شاه تنبول سوې ده. په کندهار کې د یو افغان وژنې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو سخت غوسه پارولې ده. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یو توندلاري مذهبي ګوند په زرګونو غړي په اعتراض راوتلي دي. د سرپل ولایت چارواکي وایي چې د سنچراک ولسوالۍ پر پوستو د وسلولو طالبانو حمله په شاه تنبول سوې ده. د سنچراک ولسوال نن ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه ناوخته شاوخوا 200 وسلولو طالبانو له دریو لوریو د دې ولسوالۍ پر پوستو حمله پیل کړه. نقیب الله دقیق وایي چې په توپخانه کلي کې دغه نشته تر نن سهار 5 روانه وه چې په نتیجه کې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
حملات دشمن عقب زده شد، بیشتر از 15 نفر در دشمن تلفات وارد شده، دشمن 15 نفر کشته و زخمی دارند و متاسفانه به نیروی ما تلفات وارد شده، دو تن از پلیسای محلی ما جا مشاهده میشیدند و دو تنشون جراحات برداشتند. فعلا وضعیت تحت کنترل ماست.
وسلولو طالبانو د دغو حملو په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه وسلولو طالبانو د احمد ابا ولسوالۍ اړوند مچلغو بند د امن نظم سرتیرو پر پوستو برید کړی دی. د پکتیا امنیې قمنداني ویان سردار ولی تبسم نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې په دې نشته کې دوه د امن نظم پولیس وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د دې حملې مسؤلیت وسلولو طالبانو منلی دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، په دې حمله کې د 5 پولیسو د وژل کېدو ادعا کړې ده. په کندهار کې د یو افغان وژنې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو سخت غوسه پارولې ده. چارواکي وایي چې د امان الله په نوم دغه کس پرون د ارغنداب ولسوالۍ په نقیبي مینه کې په خپل موټر کې د خپلو ماشومانو په وړاندې وژل سوی دی. د کندهار د والي وایند بهیر احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې وژل سوی کس ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی او یو نظامي سرتیری و.
د دې سره سره چې دا شکنجه سوله په نړیوالو رسنیو په دې ټولو کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خود دغسې دین نه دی.
بلخوا یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې وژل سوي کس د کندهار ښار د ملا عمر په سرای کې کار کاوه. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښې څو خپاره سوي انځورونو کې څرګندېږي چې له برید څو شېبې وروسته اخیستل سوي چې یوه بیرېدلې 4 کلنه ماشومه د موټر په مخکیني سیټ کې د خپل وژل سوي پلار په وینو لړلې جسد تر څنګ ولاړه ده. د ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو د کوچنی لور په وړاندې د یو پلار وژلو پراخ عکس العملونه ښولي او ډیرو یې دا یو وحشیانه عمل بللی دی. که څه هم تر اوسه د دې سړي د وژلو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په کندهار کې ډیر وخت وسلول طالبان پر هغو کسانو دا ډول هدفي بریدونه کوي چې یا له حکومتي ادارو سره یا هم له بهرني ځواکونو سره کار کوي. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یو توندلاري مذهبي ګوند په زرګونو غړي په اعتراض راوتلي دي. دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د صدر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان د ازادي د مارش په نوم دغه لاریون تیر یک شنبه له کراچي ښار څخه پیل کړ. مظاهره چان تیر شپه نه وخته په حکومت ضد اعتراض کې دراغونډېدو لپاره په بس موټرو، بایسکلونو او شخصي موټرو کې اسلام آباد ته رسیدلي دي. په اسلام آباد کې د ازادي مارش ته په خپله وینا کې د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل،
د کله نه چې عمران خان حکومت راغلی نو د ملک د اولس معاشي وجنې شروع کړې ده. د ټکسونو شرعي زیاته کړه چې عام اولس سره سره تاجران د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د دې ملک ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه سره خپل پیغام دی حکومت او وزیر اعظم ته ورسو چې نوموړي کور ته د تلو وخت راغلی دی.
د پاکستان چارواکو په اسلام آباد کې سری ساحې ته چې دولتي دفترونه، پارلمان او بهرني سفارتونه پکې دي، د لاریونوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره پر عمده سړکونو پولیس او ملیشه ځواکونه ګمارلي او کانتینرونه یې ځای پر ځای کړي دي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړی استازي براین هوک وایي تهران په سوریه او عراق کې د شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل $14 میلیارد لګولی دي. هوک دغه څرګندونې د سعودي تلویزیوني شبکې العربیه سره په مرکه کې وکړي، خو دای مشخصه نه کړه چې ایران دقیقا دغه پیسې له کله تر کوم وخت پورې لګولی دي. په عراق کې د امریکا د برید او د صدام حسین د رژیم تر نسکورېدو وروسته ایران په عراق کې خپل نفوذ پراخ کړی او دغلته یې د پیاوړو شیعه ملیشو چې ډېر کله له سنی اقلیت سره په کړکیچ کې ښکېل وي ملاتړ پراخ کړی دی. واشنگټن لا هم له بغداد سره پوځي، سیاسي او مالي مرسته کوي او عراق هم هڅه کوي چې له امریکا او ایران سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. په سوریه کې ایران له روسیې سره یو ځای د بشر الاسد ملاتړ کوي او د دې ملاتړ لپاره هلته د ایران سپای بازداران انقلاب ځواک شیعه ملیشې روزي او پالیه. او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې تور ولګوه چې په چیلي کې شخړو ته لمن وهي. په چیلي کې د وروستیو ورځو په اعتراضونو او ناکراریو کې تر 60 زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو عالي رتبه چارواکي پرون وویل موږ داسې نښې نښانې لیدلي چې روسیه د بحث د منفي بهیر ملاتړ کوي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی زیاته کړې چې مسکو په جنوبي امریکا کې د خپل نفوذ د پراخېدو لپاره خپل اقدامات زیات کړي چې ډېر لږ مثبت اړخونه لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. په پروان کې وروسته له نږدې 3 اونیو د برېښنا ډنګې شوې ستنې ترمیم شوې او کابل ته برېښنا وصل شوه. د دې ستنو له تورن عاملانو سره باید څه وشي وړاندې په خپرونه کې تفصیل اوریدلی شي. په کندهار کې پلار د خپلو کمکویو ماشومانو مخې ته وژل شوی. دا موضوع چې په فیسبوکونو کې ډېر عکسونه خپره شوي دي تعقیبوو.
د دې سره سره چې دا شکنجه سوله په نړیوالو رسنیو په دې ټولو کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خود داسې دین نه دی.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو اسلام آباد ته د حکومت ضد لاریون کوونکو د رسېدو او د دوی له غوښتنو خبرو. د سمارای زما حق په پروګرام کې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د بایومټریک رایو پاړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر څرګندونه لرو. د کابل او لسو نورو ولایتونو برېښنا بیرته وروسته له نږدې 3 اونیو وصل شوه. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په پروان ولایت کې د برېښنا د ویجاړو شویو ستنو پر ترمیم څه باندې 10 میلیونه افغانۍ ولګېدې. دغه شرکت رئیس غواړي چې د دغو ستنو ویجاړوونکي دې په علني توګه مجازات شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې پېښې د 1 میلیون دوسیه به ډېر ژر لوی څارنوالي ته واستول شي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
تیر شپه د برېښنا شرکت فنی کارکوونکي وتوانېدل چې له 6 ورځنی کار وروسته کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا 2 پرې شوي سرکټونه ونښلوي. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ازبکستان د وارداتي برېښنا د ویجاړو شوو ستنو او 2 سرکټونو په ترمیمولو څه باندې 10 میلیونه افغانۍ لګېدلی دي. خاغلی غالب له لوی سرنوالۍ غواړي چې د دغه پیښې عاملین په علني توګه مجازات کړي. د وردګو په ساحه او هم په سالنګ کې داسې کسان وو چې د برېښنا مزي پرې کول. دوی ونیول شول. دغه کسان باید ډېر ژر په علني توګه مجازات شي چې د نورو عبرت وګرځي. کابو 6 ورځې مخکې غیر مسؤولو وسلوالو په پروان ولایت کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا ستنې د سالنګ په سیمه کې په چاودیدونکو موادو ویجاړې کړې. د برېښنا شرکت رئیس وایي دغو کسانو د دوی د مشر چې د سالنګ په ماماتي مشهور دی له دغه شرکت نه $100,000 غوښتي وو. د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا د لاغه چې د سالنګ په ماماتي مشهور دی له 2 کسانو سره په سالنګ کې د برېښنا د ستنو د ویجاړولو په تور نیول شوی دی. د دغه ریاست د یوې منبع په خبره د نیول شوو دوسیه به ډېر ژر لوی څارنوالۍ ته ولیږي. په افغانستان کې د برېښنا د ستنو ویجاړول نوې خبره نه ده. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل نه تر اوسه کابل، غزنی او کندهار ولایتونو ته د وارداتي برېښنا ستنې په 100 مواردو کې زیانمنې شوې دي. د دغو پیښو لاملونه جنګ او د دولت وسلوال مخالفین ښودل شوي دي. افغان حقوق پوهان وایي د افغانستان د جزا د کود له مخې د برېښنا د ستنو ویجاړول جرم دی او عدلي او قضایي ارګانونه باید له تورنو سره قانوني چلند وکړي. وحید فرزي وایي
د افغانستان د جزا د کوټ په 318 ماده کې د عامه ملکیتونو د ویجاړولو پر وړاندې د حبس اکثره حد یو کال پیش بنی شوی دی، خو په 14 ماده کې د زیان د جبران پور کولو هم حکم شوی دی.
که څه هم د افغانستان د برېښنا شرکت د برېښنا د ستنو د ویجاړولو د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو په مرسته تدابیر نیولي، خو د دغه شرکت رئیس امان الله غالب وایي د برېښنا د ستنو په ساتنه کې د خلکو همکاري ضروري ده.
کابل ته برېښنا بیرته وصل شوه، د خان محمد سین په راپور کې مو تفصیل واورید، لیکن دا خبره ډیره روشانه نه شوه چې هغه کسان چې له عامه شتمنیو سره دا ډول چلند کوي او پای الوزوي له هغوی سره پو له حقوقي پلوه باید څه وشي. د حقوق پو کبیر رنجبر له کابل په ټلیفون را سره دی. رنجبر صاحب، د حقوقي د حقوقو له پلوه هغه کسان چې عامه شتمنۍ ویجاړوي د افغانستان د جزا په قانون کې څه سزا ورته تعین شوې ده؟
هغه سزا خو مشخصه ده. واقعا خپل د عامه شتمنۍ خو دو رنگ دی، دو شکل لري. یو دا چې یو سرک څوک ورانوي چلته خلک پی باندې تیریږي، یو پل ورانوي او یو مکتب ورانوي چلته، یو تعداد افراد و اشخاص لغه د استفاده کوي وړکي ورځي هلته نشي ورتلی، او یو شکل دی تخریب دی عامه ملکیتونه ده چې هغه یو نوع دی تروریستي عمل دی. مثلا د دغه برق د پایو ورانول یو عادي شکل د تخریب د ملکیت خو هغه د چا د اعظمي جزا ورته تعین شوی دی چې یو کال د په قانون په کود د جزا کې، مګر دغه خپل تروریزم تنها وژنه د افراد نه دي ما پاتې ده. دا خو داسې یو عمل چې هغه تیرو کانو خلکو ته ضرر رسیږي او هغه ضرر مستقیم ضرر دی، په عین زمان کې دولت ته هم خساره رسیږي، ولې د ده هم هغه اداري متضرر کېږي، شفاخانو ته ضرر رسیږي چې امکان دی مړینې د افرادو ده چې یو تعداد اشخاص په ریکبري کې دي، او هلته دغه برق چې قطع کېږي هغه وسایل چې هغه پورې دوی وصل دي هغه وسایل له کار وریږي، او امکان درده دي چې یو تعداد خلک مړه شي. په دغه حالت کې هغه د حکم د قضا او د محکمې بل شان دی. زه په دې عقیده یم چې دلته یو نوع د تروریستي عمل هغه په دې حکم په دوی باید صادر شي، او د دې کچه د جزا خورا جګیږي.
رنجبر صاحب، دغه اوس د برېښنا په برخه کې دوه پیښې سوي دي، یو په پروان کې پایې الوزول سوي دي، او بل لور ته په میدان وردک کې داسې ښکاري چې د سیمانو د شکولو له خاطره برق قطع شوی دی. د دغو دواړو پیښو ترمنځ له جزایي پلوه څه توپیر شته؟
فرق دی. مثلا دغه هغه بل نوع ده د جرم سیمان سکول سوي دي. هدف چی و؟ که هدف دی چې د غوښتل هغه نوړکې وږي و او غوښتل دا خرڅ کړي، دا یو غلا وه، عامه ملکیت ته صدمه ورسېده، او هدف او نیت بل شی و. هلته همغه حد اعظمي جزا یو کال دی زما په عقیده. مګر د پروان د دا د پایو له منځه وړل هلته واضح یو تروریستي عمل دی چې هلته هغه لکه څنګه چې وړاندې ما هغه تفسیر د مسلې وکړ، تعبیر مې وکړ، هلته جزا کچه باید ډېره جګه لاړ شي، او دا جګه همزي ولې هدف خو دا نه وه چې دی له دغه پایې له ورانولو نه یو څه ګټه ترلاسه کړي.
لیکن رنجبر صاحب وبخشئ، د راپور له مخې دغو کسانو چې په پاروان کې پایې الوزولې دي، په سالنګ کې دوی له برېښنا شرکته د $1,00,000 غوښتنه کوله، نو دا هم بیا یو ډول جرمونو ته نه ګرځو د تروریزم پر ځای؟
همغه سې کېږي. که دا هغه واقعي هدف د دوی همغه $1,00,000 یي، دا هغه دی، دا همغه اول شکل دی. او که دا سیاسي نیت پکې هغه یي، او هغه دای شر دی لپاره چې دولت متضرره کړي او خلک ناراضه کړي له دولته، او هغه سیاسي اهداف پکې نغښتي، په هغه حالت کې هغه تروریستي عمل دی. او دا چې $1,000,000 وښتي دي، دا همغه اقتصادي موضوع ده او سیاسي نیت پکې نغښتی نه ده. هغه قانون د جزا یو کال حد اعظمی حبس ټاکل دی چې زه فکر کوم چې په دغه ماده د قانون جزا کې هم په آینده کې باید تغییرات راشي، کچې باید تغییر وخوري له دې لپاره چې دغه باید زمان کې چې ته ګټه ترلاسه کوله ډېر زیات خلک هم متضرره شو، د هغې جبران د خسارې هم خورا کچې جګده دی.
دلته یو بله موضوع هم ده، مثلا په یوې پیښه کې پلاس باندې یا په پلاس باندې یا په انبور باندې سیمان قطع شوي دي، په بله پیښه کې چاودیدونکي مواد د پایې لاندې ځای په ځای شوي دي، دا هم د جزا په حکم کې تاثیر رامنځته کوي.
ولې نه کوي؟ د دې لپاره چې هغه کوي چې هلته هغه شدت لري، دغه عمل شدید دی، هغه اعظمي جزا یو کال دی، نو دته حتما یو کال جزا ورکوي. مګر مهم دا دی چې نیت آیا سیاسي و او که اقتصادي. که اقتصادي سلپسلو کې هغه حد اعظمي جزا چې یو کال ده لږه نه تجاوز نشي کولی محکمه او حکم نشي صادرولی، او که سیاسي بغیی ده مفکوره پکې او هدف سیاسي په حالت کې تروریستي عمل دی، او کچه د جزا باید ډېر جګه لاړ شي.
یو بله پوښتنه رنج برسب، که چېرته فرضاً یو کال حبس دغو کسانو ته وټاکل شي، په ورته وخت کې حکومت له دوی نه تاوان هم غوښتی سي؟ مثلا په دا پایي چې په کابل په سالن کې الوزول شوي دي، په دې باندې په میلیونونو ډالر بیرته لګېدلي.
سل په سلو کې دا خپله قانوني جزا کېستې، په کوټ جزا کېستې، چې دا دوی په عین زمان کې چې دوی هغه حبس باید تیر کړي، دوی آزادی سلبی که دوی مکلف دی چه جبران دی خساری ور که کار سونه دا خواهد دا قانون که را غلی ده.
رنجبر سبدی رمانه نه چه پا خبروانه که را سرشوی کور مودن.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریز. موږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولی شي. وړاندې د افغانستان موضوعاتو ته بیا ورګرځو، خو اوس به اسلام آباد ته مخه کړو. د پاکستان د حکومت ضد لاریون اسلام آباد ته رسېدلی دی او دوی بېګاش په رسېدلی دي. غالبا ظفر کریمي د مشال راډیو خبریال په سټوډیو کې را سره دی، دوی موضوع تعقیب کړی ده. کریمي صاحب، څرنګه دا لاریون کوونکي ټول اسلام آباد ته رسیدلی دي او کنه ځینې نور کسان لا هم په لارو دي؟
شیبر صاحب، دا کوم لاریون چې دی مولانا پزرمان دی ته د آزادۍ مارچ نوم ورکړی دی. دوی د حکومت په ضد باندې دا لاریون شروع کړی دی. د اکتوبر په 20مه د کراچۍ نه دا شروع شوی او بیا د سند او پنجاب په مختلفو برخو باندې دا تیر شو. بیګا ناوخته د اسلام آباد ته ورسېدو. په دې کې نه یوازې د مولانا فضل الرحمان د ډلې یا دغې د تنظیم ګوند خلک دي، بلکې په دې کې د اپوزیشن د نورو تنظیمونو لکه مثلا خاص کر پښتانه نېشنلیست چې کوم دي ملت پالي، دا غوي هم پرون د دې مولانا فضل الرحمان در سیدونه مخکې وې اسلام آباد تر رسیدلی او د پیښور او د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه، خاص کر د عوامي نېشنل ګوند پلویان او مشران، همدارنګ د قامي وطن ګوند پلویان او مشران، هغوی ټول اسلام آباد ته رسیدلی دي. دوی ته هغه ځای چې حکومت ټاکلی و په اسلام آباد کې، دوی وسالته ناستی. او نن مولانا فضل الرحمان اعلان کړی دی چې نن د جمعې د مانځنه وروسته به دی وینا کوي او الته به جلسه کیږي. بیا دغې نه وروسته به بیا دوی تصمیم نیسي چې دوی پاتې شي دغلته په اسلام آباد کې کنه. بیا لکه چې مخکې څه کوي هغه به نن د جمعې مانځنه وروسته چې کومه د مولانا فضل الرحمان تقریر دی یا وینا ده په هغه کې به هغه وي.
تر دې مخکې هم مولانا فضل الرحمان په کراچۍ کې چې کله دا احتجاجونه شروع کړل، خپله وینا یې وکړه. په هغه وینا کې یوه خبره دا وه چې د په عمران خان ژغ وکړه چې دی باید له دندې لرې شي. بل لور ته د کشمیر مسله دوی یادوله. د دې کشمیر په مسله کې هم د عوامي نېشنل ګوند په څیر دغه ګوندونه شامل دي او کنه د عوامي نېشنل ګوند په څیر ګوندونه او ډلې دوی یوازې د عمران خان د لری کېدو غوښتنه کوي.
د مولانا فضل الرحمن اصل کې څلور غوښتنې لري، کوم چې هغه د اول سر نه وایي چې دوی چې دا کوم احتجاج شروع کړی دی یا مظاهره شروع کړې دي، څلور غوښتنې پکې یخې دي. د اوسه پورې په هغې کې یوه دا ده چې لکه څنګه چې تاسو ویل چې عمران خان دې استعفا ورکړي. دویمه خبره دا ده چې په پاکستان کې کم تیر کال انتخابات شوي وو په جولای کې، نو ټول اپوزیشن ګوندونه په هغه باندې سختې نیوکې کوي. نو مولانا پزرمان وایي چې د پوز چې پوز دې نه ګمارل کېږي هلته د رای ورکوونکو په مرکزونو کې او داسې انتخابات دې وشي. دویمه شوه. دریمه دا ده چې د پاکستان د احتساب کا مقامی اداره د نب اغه د لکه د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نون مشران نیولې دي، او د غشان نور مشران هم دي، نواز شریف او د زرداری په شمول باندې نور. دوی وی چې هغه دي خوشی شي. او څلورم مولانا پزرمان دا غوښتنه کوي چې د پاکستان په اساسي قانون کې کم اسلامی دفات دی داغی خوندیتوب دی یقینی کړی شي. نو دا څلور غوښتنې دي. په دې کې ملت پالی چې کوم دی هغوی د ورته غوښتنې لرلې د دینه مخکې ټولې نه، خو لکه همدغه شان غوښتنې لکه خاص کر په انتخاباتو کې د مبینه درغلی چې دوی وایي چې په هغې کې درغلی شوی، حکومت تل تورونه رد کړي هم دي، همدغه شان د وزیر اعظم د استعفا کومې غوښتنې چې دي، په دې کې ملت پالی د دوی سره شریکو مخکې نه.
د درغلیو مسله تاسو یاد کړئ، د انتخاباتو باندې ډیر وخت تیر شو، نو ګمان نه کوي چې دا غوښتنه شایي د جنو کسانو په نس باندې ډیره سمه غوښتنه نه وي.
د انتخابات چې شوي دي د هغې نه وروستو په دې باندې داسې ترنګلتیا روانه ده، کړکېچ شته د سیاسي ګوندونو ترمنځ. په دې کې خاص کر مولانا فضل الرحمن د اول سر نه ډیر زیات د دې مخالف وو، بلکې هغې نورو د اپوزیشن نور ګوندونه چې دي، خاص کر دا لوی دوه ګوندونه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون، دوی ته ویل چې ان موږ پارلمان ته نو ځوالته چې کوم لوړه یا غا سوګند دوی پورته کوي چې دا موږ نه کوځه چې په انتخاباتو کې درغلی شوي. دوی دا ول سر نه دا وی، او نور ګوندونه هم سره دا منی، خو به د اپوزیشن ګوندونو خپل منځ کې پاغه وخت کې داسې ناستي وشوي، او دغه نور سره دوی په دې رضا شو چې پارلمان ته لاړ شي. نو پارلمان ته اوس دوی تللی دي، خو دا خبره روانه ده چې یار په انتخاباتو کې درغلی شوي دي، او خاص کر دوی به په پوز باندې نیوکې کوي چې هغوی هلته ناستو. خو د پاکستان انتخاباتو کم کمیشن چې دی یا واکمن تحریک انصاف ګوند چې دی، هغوی تل داره دی هغې وایي چې نه، انتخابات چې وغه ډیر شفاف شوي دي.
د کشمیر موضوع ډېره یاده نه شوه. د کریمي صاحب د کشمیر پرون هم په دوو صوبو باندې هند بدل کړو، تر دې مخکې هم د کشمیر وضعیت ډېر ګډوډ دی. څرنګه د کشمیر پیشه به د دغه پرلت غوښتنې پیاوړې کړې او کنه؟
د اکتوبر په 8مه چې کله مولانا فضل الرحمن د کراچۍ نه د لاریون یا د ازادۍ مارچ په نوم باندې چې کوم دغه احتجاج دی دای شروع کړو، نه هغه ورځ په پاکستان کې د کشمیریانو سره د یووالي ورځ هم دوی ون منځله. دوی ویل چې دا کوم کشمیریان چې دي د هغوی سره مطلب زمونږ یووالي څرګندونه کوو. خو د هغې نه راوروستو د دوی چې کومې غوښتنې دي د دې لاریون، په دې کې داسې نه ښکاري چې دوی د کشمیر موضوع داسې راپورته کړي. دوی زیات نه زیات په دغه څلورو موضوعاتو باندې ډېر زیات ټینګار کوي، په دې خاص کر د دې لاریون په وس. دا چې د دې جمعې مانځنه وروستو چې مولانا فضل الرحمن خپله وینا کوي، هغې کې دې څه وایي، هغې کې د کشمیر موضوع یادوي که نه یادوي، نو دا به بېله موضوع ده، هغې ته به انتظار کول.
کریمي صاحب، له لمانځه وروسته به بیا هم تاسو ته زحمت درکړو، په دې برخه کې به بیا هم ستاسو نظر واخلو. مننه.
Viva la libertad!
امروز حقوق هستیمون رو
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
نامعلومو وسلوالو تیر ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یو کس تخپلې درې کلنې ماشومې په وړاندې وواشه. د دغې پیښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو او د خلکو سخت غبرګونې راوپاروه. خلکو دغه پیښه غندلې او دا یو وحشي او بېرحمه عمل بللی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښې یو خپور شوی انځور کې ښایي له برید څو شېبې وروسته اخیستل شوی وي څرګندېږي چې یوه وېرېدلې څلور کلنه ماشومه د موټر په مخکنی سیټ کې د خپل وژل شوی پلار په وینو لړلې جسد تر څنګ ولاړه ده. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
اته دیش کلن امان الله د کندهار دارغنداب ولسوالی وسیدونکو وو. هغه تیر ورځ نه وخت د دغه ولسوالی په نقبی مینه کې د خپلې درې کلنې ماشومې په وړاندې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو سره ووژل سو. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوی کاس یو نظامي سرتیری و چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای په خپل موټر کې کندهار ښار ته د سودا اخیستلو لپاره روان و چې وسلوالو موټرسایکل سپرو ورباندې برید وکړ.
کور د ځینو ضرورتونو در پوره کولو دپاره یې خپل اولادونه هم د ځان سره کښېنولي وو او غوښتل یې کندهار ښار ته راشي تر څو د خپل کور د خوراکي توکي او ځینې نور ضرورتونه پوره کړي او بېرته کور ته ولاړ شي. بدبختانه د هېواد د دښمنانو له لورې ورته کمین نیول سوی وو او د خپلو کوچنیو اولادونو مخ ته ترور او په شهادت رسېدلی دی.
د والي ویان وایي برید کوونکي تښتېدلي خو پولیسو یې لټون پیل کړی دی. بلخوا یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوي کس د کندهار ښار د ملا صاحب په سرای کې کار کاوه. د دغې پېښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې خپور سو او د خلکو سخت غبرګون یې راوپاروه. خلکو دغه پېښه غندلې او دا یې یو بېرحمه عمل بللی.
هغه ماشومه چې کله د پلار سره په څنګ کې ناسته وه هغه به تلل یا میلې ته به تلل یا به د قریبانو دوستانو کره تلل، هغه ورته ګوري او یو ظالم راولاړېږي چې د هغې و مخ ته یې پلار په شهادت رسي. دغه تاثیرات فکر نه کوم چې دغه ماشومه دې ژوندۍ او د دې له فکره دې ووځي چې یو پلار یې د ظالم له لاس په عام محضر کې ویشتل کېږي او دا داسې بیا وسه ورته ګوري او همداسې بیا وسه مایوسه پاتېږي.
اصلا خو مار قتل په اصطلاح وژنه د اسلام د لحاظ د افغانیت د لحاظ یو ناروا عمل دی. بل د دغه کوچنی تر اباده پورې به د دې کوچنی دغه حالت تیر نسی او دا به ذهنن شکنجه وي. د دې سره سره چې دا شکنجه سوله په نړیوالو رسنیو په دې ټولو کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خو دغسې دین نه دی او دا په اسلامي ملک په اسلامي خاوره کې دا کار ترسره کیږي.
باور وکړه چې د کندهار او د انسان د نامه څخه مې کرکه وسوله چې انسان دغونه بې رحمه کېدلای سي چې د یو درې کلنې ماشومې و مخ ته د هغه د کورنۍ یو غړی په ډزو ویشتل کیږي بیا وژل کیږي. زما په نظر ایوان هم دغونه بې رحمه نسي کېدلای.
د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کندهار کې د هدفي وژنو ګراف لوړ سوی او په هر اونۍ کې څلور تر پنځو پورې بېلابېل کسان ترور کیږي.
تاسو له پیغامونو
زدا یارات ماجرو د شرک سر د کمپس کې غږیږم او پرون غوړ مورز مرته سرویرا وتلې د ماجر اصلي ماجر په دغه منځ کې دي په شرک سر زو رګریشن کې نسپا کورونا ورڅخه پریښول نسپا کورونا سروي کړی دي او دوی وای دا جایان دي جایان کې دوی او ته په ماجر آباد او په کاجستان کې ټول سروي کړ مرته چراله پر مر باندې د جایان نوم یې شه دي او هغه اگر د جای خلک سروي کړی دي مر سره دا ظلم دا خلق کوي او کزنو ژا غاوري موږ دا مشکل دی حال کې کیال نه کې دا خلق د غټ تسړي اثر او د غټ حالات سره مخ دی. وسلام.
السلام علیکم. زه د ولایت لوګر نه خبرې کوم. د مال دولت نه دا غوښتنه ده چې کله پاکستان وړ راځي او کله قزاقستان راځي په دا دوه میاشتو کې کوم 200 روپۍ جکسوي وړ خوار او غریب نه شي اخیستلای. خلک کار نه لري، بیکاره دي، کار نهسته، بس ورور وړو مم جکړو په دې باندې باید چې بيخي په وړو باندې ټکس وانه اخیستل شي او تجار هم باید چې دومره ګټه وکړي چې انصاف والا ګټه وکړي نه دي انصاف. دغه ما غوښتنه ده دا به مغټ کومه کې له خوار او او خلک د سبا او د بیګان نه لري. بس وروره په یو بوجي کې 200 روپۍ فرق کړای ده په دا دوه میاشتو کې نور په مخه ښه.
هلمند ولایت د ناوی دولت والی څخه خبر کوم. نو زه دا وایم چې موږ د سراباد برانډو علاقه کې دا نه مکتب دی چې دا ولې موږ ته نه جوړیږي. دا را ته جوړ شي او دا کوپراتیک ته لاره ته لوڅالې پورې بعد دا راته شګه چې وشي ځینې موږ نه راوتای چې نشي کېدای ستاسې خراب لار دي. نو که مې ولسمشر ته یا مسترګا کومندان امنیت ورسېږي خبرې ډېر مننه. د خدای په امان وسلام. ازادي راډیو هلمند.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ازادي راډیو د ایس ایم ایس سنو د خبرېدو وخت را رسېدلی دی، خو له بده برخه بده مرغه تخنیکي ستونزه لرو، نو ستاسو ایس ایم ایسونه نشو لوستلی. هڅه به مو دا وي چې په بله خپرونه کې له تاسو سره د ستاسو راستولي ایس ایم ایسونه د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره هم شریک کړو او ویې لولو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې غزنی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. که چیرته تاسو غواړئ چې د ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون له لارې خپل پیغامونه ثبت کړئ، نو زموږ د اوتومات ټلیفون شمیره دا ده 0000840020 د داخلي شمیره ده، د البته په دری ژبه کې او په پښتو ژبه کې 0200240013 دولس بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو.
د سرپل ولایت چارواکي وای د سنچراک ولسوالۍ پر پوسټو د وسلولو طالبانو حمله په شا تمبول سوي ده. د سنچراک ولسوال وای چې په دې پیښه کې تر 1500 زیاتو وسلولو تمجوب لا وشته، د غرز دوه محلي پولیس هم وجل سوي دي. وسلولو طالبانو د دوه حملو په اړه څه نه دی ویلي. د پکتیا امنیتي چارواکي وای چې تیر شپه وسلولو طالبانو د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اړوند مچلغوبن د امن نظم د سرتیرو پر پوسټو برید کړي، چې په نتیجه کې دوه پولیس وجل سوي او درې نور اټکل تیویدی. وسلوال طالبانو په دې حمله کې د 15 پولیسو د وژلو ادعا کړې ده. په کندهار کې د یو افغان وژنې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو سخت غوسه پارولې ده. چارواکي وایي د امن الله پونم دغه کس پرون د ارغنداب ولسوالۍ په نقیبی مینه کې په خپل موټر کې د خپل ماشومان په وړاندې وژل سوی دی. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو توندلاري مذهبي ګوند په زورګونو غړي په اعتراض راوتلې دي. دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د صدر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړې استازي براین هوک وایي تهران په سوریه او عراق کې د شیعه مشرتبه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولې دي. هوک دغه څرګندونې د سعودي عربستان له ټلویزیوني شبکې العربیه سره په مرکه کې کړي، خو دا یې مشخصه کړې نه ده چې ایران دقیقا دا پیسې له کومه تر کوم وخت پورې لګولې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسي تور ولګوه چې په چیلي کې شخړو ته لمن وهي. په چیلي کې د وروستیو ورځو په اعتراضونو او ناکراریو کې تر شلو زیات کسان وژل سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زماره زما حق رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارای زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د انتخاباتو په وړاندې پرتو ستونزو ته ځانګړې کړي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول. له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل سوی و چې لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب په 14 نیټه اعلان شي، خو دغه محلویش په بشپړه توګه پلی نه سو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي محلویش له نقص کېدو بخنه وغوښتله او د انتخاباتو د پایلو د اعلان لپاره یې نوی محلویش اعلان کړ. له نوي انتخاباتي محلویش رسم ټاکل سوی چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 13 او وروستۍ پایلې د قوس په 15 نیټه اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په خپل وخت د څارونکو نه حاضرېدل، د قلف د ماتېدو پیښه او د درملو کمپنۍ له لوري دوی ته په خپل وخت د بایومیټریک تصفیه شویو رایو راپور نه سپارل د انتخاباتو د پایلو د ځنډېدو عمده لاملونه دي. د انتخاباتو د وروستیو پرمختګونو په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه مو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا له رئیس حبیب الرحمن ننګ سره ځانګړې مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته را بولم. دا پروګرام ما رحمت الله افغان چمتو کړی. ډاکټر صاحب دا چې موږ بحث راغله ډېر زیات مننه. لمړی پښتنه داسې پهلو چې د انتخاباتو کارونه تر کومه حد رسیدلی دي، ورستی اپډیټ څه دی اوریدونکو ته؟
ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. موږ اوس په دې مرحله کې یو چې ټول هغه کارونه چې تخنیکی لحاظ باندې اړین وو دا ترسره شوي دي، او موږ دغه دوه ورځې کېږي چې د تفتیش او بشمارۍ دپاره موږ آمادګي نیسو. ټریننګونه روان دي او ولایتو ته هدایت ورکړی چې باید ټول هغه کارمندان چې د بشمارۍ او تفتیش په پروسه کې کار کوي دوی باید طرزالعملونه، قوانین، لوایح، رهنمودونه ټول مطالعه کړي او خپل ټول آمادګیان او چمتووالی باید دې ته ونیسي چې عملاً چې بشمارۍ او تفتیش ته ځو نو باید په کم وخت کې موږ ته ونیږو. د ټولو تقنینی اسنادو په بنا موږ دغه بشمارۍ او تفتیش ترسره کړو او موږ دقیق قوي هدایت کړی چې ټوله پروسه باید د ناظرینو مشاهدینو په وړاندې د بشمارۍ او تفتیش پروسه پای ته ورسیږي.
درملو داسې ویل کېده چې تاسو ته وروستي د نوي رایو راپور وسپاري، څو ورځې کېږي؟ په څو ورځو کې سپاري او دغه راپور؟
موږ د درملو کمپنۍ سره بېګا تر ناوخته پورې په دې خبرې وکړې ورسره، ولې هغوی موږ ته یو څه وویل چې موږ په تخنیکي لحاظ باندې دا پروسه باید موږ ډېر دقت نه کار واخلو، ولې موږ سره هم د هغې ژمنه دا وه چې باید د دوه یا درې ورځې دغه تصفیه د ټولو رایو چې د احزابو سره د تفاهم او همدارنګه کمیسون او د ترملوک په منځ کې چې کوم تفاهم شوی او د قرارداد او د لایحه او طرزالعملونو مطابق د کمیسون کوم څه چې مشخصا هغې باید تصفیه ترسره کړي، د یو نه تر دوه ورځو پورې، د دوه نه تر درې ورځو پورې موږ سره ژمنه کړې وه، ولې متاسفانه دا ژمنه وځنډېدله. او په دې برخه کې بیګا موږ ته وویل چې یا به پنځه ساعتونو کې خلاصیږي او یا به د نن ورځې تر اخره پورې، ولې موږ اوس وګورو چې دا به تر کوم حده پورې دی په دې ژمنه کې عملي کړي، د دا ژمنه عملي کړي. زه امیدوار یم چې دا به د اخري وعده وي او د دغه وعدې په اساس باندې باید موږ ته ټول هغه تصفیه شوي موارد چې کوم دي دا باید موږ ته گزارش کی، راپور کی، رپورټ راولېږي، تر څو پورې موږ کولی شو باقي ټول کارونه چې زموږ باقي پاتې دي دا په ښه طریقې سره ترسره کړو.
ډاکټر صاحب، نو وروسته څه کوم مراحل شروع کیږي؟
چې زموږ ټول آمادګیان یوازې پاتې دي بشمارۍ او تفتیش ته، چې موږ په دې برخه کې بشمارۍ او تفتیش مرحله کې یو او موږ به چې کله دغه رپورټ موږ ته راشي موږ به یو ځای ځو ټولو ولایتو ته. زمون ولادي زنه به مونږ حيات لګو دلته مکه اوس د بارکوډ ریډر چې کوم سکینر دي چې غلط یو خراب به بارکوډونه مطالعه کوي، نو هغه ټریننګ هم پرونو نن تر سره کیږي او ټول کارمندان به زمونږ په دې برخه کې آمادګي لري. دا به ولایتو ته ځي او په ولایتو کې به په پوره شفافیت سره باقي کوم کارونه چې پاتې دي دا به ترسره کوي.
یعنی دغه بایومیټریک رایو د صندوقونو سره د رایو پرتلیز پروسه پیلېږي؟
دقیقا، هغه موږ چې کله د هغه نه ټیکنالوژي کومه کمپنۍ چې له موږ سره په دې برخه کې د هغې نه موږ استفاده کړې ده، د هغوی د هغوی د گزارش نه وروسته فرضاً تکراری رایی دي. دا باید دا چې موږ وباسو ته باندې د هغې پیژندل باید سکینرو په اساس باندې وکړو، فرضاً زیرسن دي، همدارنګه چې راواخلو فینګر پرنټ د هغه رایو چې د ګوتې سره مشابه دي، خو هغه موارد چې په د لایحو تفاهم او قرارداد په اساس باندې چې خپله کمپنۍ دا له سیستم نه جدا کوي او هغه ناپاکې رایې وي، نو هغه موږ د سکینرونو په اساس باندې پیژنو او بالاخره یې له پاکو رایو نه جدا کوو چې ترڅو پر موږ کولی شو پاکې رایې مشخصا د افغانستان خلکو ته د یوې شفافې ابتدایي نتیجې په توګه باندې وړاندې کړو.
ډاکټر صاحب، د دوهم مهال ویش له مخې ډېرې ورځې کمې پاتې دي د لومړنیو پایلو اعلان ته، دغه پروسه ډېره غټه نه ده، تاسو به توانیږي چې دغه په دې موده کې دغه تصفیه پای ته ورسوي؟
په تخنیکي لحاظ زه تاسو ته وایم موږ درې اونۍ وخت د کمیسیون نه غوښتی و، درې اونۍ کې زموږ دا سکیجول په درې اونیو دپاره آماده شوی و، ولې زه تاسو ته وایم دا د کمیسیون د ډېر فشار له وجې نه. کمیسیون موږ باندې دا تقریبا شپاړس ورځې ومنل چې دا د څو ورځې نور هم تېرې دي، هغه په دې معنی دغه درې اونۍ مونږ کله غوښتي وې، دا درې اونۍ مونږ غوښتي وې چې کله د درملو کمپنۍ گزارش مونږ ته ورسیږي نو له هغې نه وروسته به مونږ یو ورځ ټریننګ ورکوو، او د هغې ټریننګ نه وروسته په دو مورز به زمونږ ټول کارمندان ولایتو ته ځي چې هلته ولایتي کارمندانو سره یو ځای دغه پروسه ترسره کړي. ولې متاسفانه دا زمونږ هغه غوښتنه په هغه وخت او زمان سره ونه منل شوله، ولې پرون ما رسمن د همدغې ټولو برخو په ارتباط باندې یو یاداش هم کمیسیون ته ورکړ، ځکه چې مونږ باید د افغانستان خلکو ته واضح ووایو چې مونږ کوم کارونه په کوم وخت کې کوو. ما یو رسمن یاداش ورکړ چې دغه ورځو د تعین چې درویشتم د عقرب په اړه باندې چې مونږ ولې شاید ونه شو کړلی، کوشش بیا هم کوو چې مونږ دا کارونه تکمیل کړو. ولې زه شخصا تخنیکي کارونه باید سرعت د شفافیت قرباني نه کوم، ځکه زه غواړم چې تل هر هغه کارونه دا تخنیکي کارونه د افغانستان مسله ده، د خلکو د رایې مسله ده، دلته باید په پوره ډاډ او پوره سینه سره په پوره پراخه سینه سره دا کارونه سره شي. په عین وخت کې څلور موارد مونږ په ټایم لاین کې مورته مشخص کړي دي چې باید ناظرینو مزاحمت نه وي. هلته د درملو کمپنۍ گزارش ته چې هلته پکې مشخص نه، همدارنګه موضوع دی اقلیمی ده، ممکن آب و هوا خراب شي، انتقالات د ولایت نقطه پوهیږي چې مونږ اکثر ولایتونو ته د هوا لر نه دوستان لیږو بیرته انتقالوو، او دا هغه موارد دي چې بله تخنیکي کومه ستونزه راولاړه نه شي. نو هغه مشخصا مونږ مشروط دغه ورځ اعلان کړي
دا کسان چې تاسو لیږي ولسوالۍ ته ځي که مرکز د ولایتو مرکزونو ته ځي؟
یوازې د ولایتو مراکز ته، ځکه زموږ ټول مواد د ولسوالیو د ټولو مراکزونو راټول دي په د ولایت په مراکزو کې دي. د ولایت په مراکزو کې به د ناظرینو مشاهدینو د شدید نظارت لاندې دا پروسه به پای ته رسیږي، او بیرته به موږ هماغه عریضه شیټونه چې سکینرونو په اساس باندې پیژندل شوي دي ترتیب شوي دي دا به راځي، او دا به د پاکو نورو رایو سره یو ځای کیږي، او موږ به ابتدایي نتیجه اعلانوو.
مهمه مسله چې ډېر زیات غوغا رامنځته کړې ده د قفل د ماتولو مسله ده، که په دې اړه تاسې معلومات ورکړئ. د کمیسیون نه دوه غږونه راایستل کیږي، یو وروستي او اپډیټ معلومات شایدی وقت شایدی
گوری خواب دیتا استیو سویم در قلف قلف دی تریننگ سنتر دی طول کمیسون دی پارا منگا پلزگون قلفونا چو حرش ما، ولی من قلفونا دی انتخاباتو پورس که مشخصا حقا قلفونا مشخص دی چه حقا تر نظر پور مربوط دی. مونږ په دغه بلډنګ کې دلته زمونږ دغه ټول بلډنګ زمونږ د ټریننګ سنټر یا د آموزش پورې مربوط ده، د زده کړو تر ریاسته پورې مربوط ده، دلته زمونږ دفاتر دي، دلته زمونږ ټول شیان وو. مونږ دلته دوه ځای مشخص کړي وو چې یو هلته ډیجیټل سنټر ده، او یو دغه کله چې زمونږ ډیټا د هغه نه نه انتقالېدله د وایفای نه، نو مونږ دلته دا د نیټورک له لارې نه چې مستقیم د نتورک له لارې نه سیستم ته انتقال شي یو ځای مغه ته پاره مشخص کړی وو. دغه پلاستیکي قلف چې کوم وو دا د ټریننګ سنټر یا د آموزش قلف وو چې دا تر ناظرینو نه یاداش کوو او نه یې ناظرینو اخیسته. په دغه شپه باندې چې په شپږویشتم تاریخ باندې موږ ته درملو کمپنۍ یو رسمي مکتوب راولېږه چې د شپږویشتم تاریخ نه تر نهه ویشتم د میزانه پورې هیڅ نو ډیټا نه اپلوډ کیږي سیستم ته، هیڅ نو ډیټا نه ورځي سیستم ته. سیستم زمونږ لیسانس ایکسپایر شوی ده، تر څو نهه ویشتم کې موږ بیرته لیسانس اخلو، نهه ویشتم نه به وروسته تاسو ډیټا انتقال کړئ. په دغه شپه باندې اطلاع راغله چې دلته مخالفین را ننوځي او دلته ډیټا سوځوي، دلته دا کوي دا کوي دا کوي، او غواړي چې ابتدایي نتیجې د اعلان مخنیوی وکړي او دغه مشکلات را ولاړ کړي. په اته ویشتم باندې موږ ته دغه یو اطلاع راغله، په اته ویشتم چې کله اطلاع راغله نو دغه اطلاع په اساس باندې زمونږ هلته دغه امنیتي کوم هغه چې دي په دې باندې تاکید موږ دا و چې باید ډېر قوي تامین د امنیت وکړي. کله چې ګوري په دې کې هغه خوا کې یو کړکۍ خلاصه ده، دې راځي سند ورکي، هغه محافظت کنډکټ سند ورکي، ورته وایي چې په دغه اساس باندې موږ هغه بندوو، او په عین وخت کې د دې کنډک نه کوم اطلاع زی کوم ستاپ تا دا غوی کسان هم راځي دا ګوري ډیره جالبه مساله ده دې ټول راځي دا ټول قلفونه چې کوم د دې سره په ورقو کې دي دا ټول هغه چکه هم د ډیجیټل سنټر قلف چکه هم دغه ځکه چې بایومیټریک کې دي هیڅ نو مشکل نشته منګا ډیجیټل سنټر او همدارنګه مونږ هغه ځکه چې بایومیټریک وي دې ته مونږ اهني قلفونه شو زکا تفاوت ممدا د شتل ته پلاستیکی قلف ته پلاستیکی قلف معنا دا ده چې ستا مربوط نه ده د نظر مربوط نه ده د کاندید د نظر مربوط نه ده د مشاهد نه ده د هیڅ چا نه ده بل اخر دا راغله دا قلف چې د کسان پر مربوط وو کلکی بندي کله کلکی بندي دی لوزی دلته دیم را رسیږي دینه لوی قصه جوړیږي یعنی په دغه برخه کې کاملا شفافیت او د دې الته کوم دستاور نه شوی کوم
واضح سی زه خپل سره غلای ما یو ټریننګ سنټر دی ډیټا سنټر دا ډیټا سنټر په دوه منزل کې دا او ټریننګ سنټر په لومړی منزل کې دا د لومړی منزل خپل ماتسو دی د ډیټا سنټر خپل ځان نه درسته
نه 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 ګوره موږ ډیجیټل سنټر چې کوم دا ډیجیټل سنټر په لاندې منزل کې دا دا د بایومیټریک د لیګلو هغه چې په پاس منزل کې ده دا قلف چې ده دا د عمومي بلډینګ ده دا عمومي بلډینګ ده ډیجیټل سنټر قلف چې ده کنه هغه بیل ده د پاس بیل ده یوازې دغه کوم قلف چې ده دا د دې مربوط نه ده ځکه هلته زموږ شعبې دي وخت زموږ کارمندان راتل دې خو ډېر ناوخت راتل فرضاً تر څو راتل نه بجې به د زموږ کارونه چې وځنډل یو ویلا چې همدا و چې دوی ډېر ناوخت راتل هلته یعنی دې په خاطر چې زموږ د کارمندانو د مشکلاتو باعث نشي هلته زموږ کارمندان روزمره کار کوو من دغه قلف چې کوم وو په مجموعي کې د ټول ټریننګ سنټر قلف دا د نظر مربوط نه وو او د دې سیل موږ نظر ته نه ورکو دا یوازې زموږ هغه څوک چې لایحه وظایف د قلف د ماتولو د اچولو ده د مغوی
یو بل شی دا د انتخابات خپلواک کمیشن ځینې کمیشنرانو ازادي راډیو ته اسناد وړاندې کړي دي هغه کسان چې مثال د مشاور امنیتي مشاور او دوه سرتیري چې هلته د سیاریو یا د ځانګړي ځواکونو د قطې دوی هغه ته معرفي سوي څرنوالۍ ته که په دې اړه معلومات ورکړي دوی څرنوالۍ ته معرفي سوي دي
ځکه دغه کمیسیون چې کوم جوړ و دا کمیسیون کې دوه کمیشنرانو یو د کمیسیون د دفتر رئیس وسون تاسو خو پوهېږئ چې کمیسیون دوه سختاره ده او د دارلشانه یوازې د حقوقو رئیس پغې کې هلته د تحقیق چې کوم شوی ده هغه ریپورټ گزارش که تاسو وګورئ په گزارش کې قطعا داسې یو څه نه محسوسېږي چې یو څوک د سانوالۍ ته معرفي شي خو بیا هم د یو مکتوب په اساس باندې دغه کسانو د سانوالۍ ته دغه کوم کسان او یو څوک د پرامنیتي برخه کې همالته مسؤول ده او یو دانه د محافظت کنډک په برخه کې چې هغه نه ده د سیارو نه ده یوازې د محافظت کنډک په برخه کې چې کار کوي یو هغه ده او یو څوک چې دا قلفونه اچي یو هغه کوي مسؤول د دې قلفونو ده چې اچي یو بنده یې هغه د ده نورمال کار ده روټین کار ده نو دا کسان نمونه لیکلی دی په یو مکتوب په اساس باندې چې مکتوب کافی موږ ته رسېدلې ده ولې زه په کل کې چې گزارش مطالعه شي یعنی کچیری یو سړی په شپږم وم پورې مکتب لوستی وي نو هغه گزارش نه پوهېږي چې دا خلک قطعا مسؤل نه دي ځکه دا د دې لایحه وظایف ده دا د دې مسؤلیت ده دا قلف تم دوی ده یو قلف چې دغه کوټې ته تر ننوځي زما ستا مشترک رانوتلو حق زما ستا مشترک وي صحیح نو هغه کې بستون زه چی شوی لایحه وظایف تم دا وی
صد دغه نه یو راپور د بیا ورسته ترانوالی محکمې خپل په دې برخه فیصله کې ځکه دوی ته په دې برخه کې تخنیکی معلومات هم ستان کله ته وایي چې انتخابات خپلواک کمیسیون د څومره رایو وړاندوینه کړې او اوس تاسو اټکل څه ده چې څومره کسانو په انتخاباتو کې د بایومیټریک البته رای کارولی دي
خامونګه هغه یو خدای د چمنګه یو سقف د رایو اعلان کړ په اول وخت کې کسام زه شخصا زه خپل مخالف هم دغه سقف د رای دی لانولو زه همیش کمش د اوس زمونږ کمیسیون مسولینو سره کمشنرانو سره په دې باندې بحث کوم هغه په دې معنی چې مونږ د ولایت سره تماسونه چو مراکز سره حتی قطع او پاک سره زینو کې ولی هغه د ولایت مسولینو تماسونه دغه سره قطع او د امیرین د مول سوالیو سره او د امیرین د مول سوالیو کله کله د بازو مراکز د مسولینو د امیرینو سره ما ورته وایي چې مول دغه فشار ما چوي کله چې موږ فشار واشو ته باندې هغه سره باندې تلیفوني لار چې څونه فشار راغی هغه مجبور یو شی وویلی بل اخر موږ دا سقف د دوه میلیون او تقریبا شپږ سوه سو زره موږ اعلان کړه کنه دام چې اعلان کړه نو په دې کې اوس ولې موږ په هغه کې په هره برخه کې چې موږ سکه کمیشن ته دا سقف ورکړی ده مو لیکلی دي چې دا د تلیفون په اساس موږ جمع کړي دي ولې قابل د تغییر دي سند هم لیکلی امضا کړی هم ده د تلیفون په کله چې سقف راغی اوس یو اشاریه نه پاس یو اشار یعنی نونس لکه اوس نږدې همداسې او بل هغه راغلي دي چې یو اشار یو سو چې تقریبا یو لک اووه دېرش زره رایه په دې کې هغه تفاوت هغه داسې نه ده هغه کوم ځای کې چې تاسو وګورئ ویبسایټ کې هغه اخره کې هغه لیکلی ده درملوک هلته لیکلي منفي اووه دېرش زره سو یو لک ودر زر سو منفی بانا پا دی مانا دا دکی یو لوی وضاحت دا وضاحت دا چې تابا تکنالوژی نو استفاده کدلا پی یوش میر محالاتو که زمون کارمن چکل سهار کار شروع کرده سهار چه کار شروع کرده دا نو ده دا کم دیجیتال فورم چه دا ریزل فورم دا طول مکمل دا پروسه طول پا غیقی بیمتریک تای مراحل کرده دا چکړه د پاخیر کې د رزلټ شیټ هم سند کړه دا رزلټ شیټ تلای دا سرور ته چکړه سرور ته تلای دا په دې بیومټریک باندې چکړه ټول اورز انتخابات شي وي دي ټول اورز چې شي وي دي ټول اورز دلته اخر کې بیا چې د رزلټ شیټ تلای دا اوس دا ډیټا نه دا معلومات دا معلومات دغه د مازیګر چکړه انتخابات ختم شي وي دي د رزلټ شیټ په سینې زی هغه رزلټ شیټ په سینې چې اوله لګل شوی دا او سیستم اغه د مازیګر رزلټ شیټ هغه ته ناشته کاندید ته ناشته اې د کاندید یوزر ته اغه رزلټ شیټ هغه چې سپین ده صفر ده اوس د سیستم دا وړي دي د وړي دا یو لکه وو در زر راي د وړي دی هغه ته قرنټین ته زمونږ ته کوم ریپورت او گزارش په دې برخه کې غیر راکړی رسمي سند راکړی ده نو دا په قرنټین کې دا اوس سیستم ګوري سیستم هلته ورته وایي که نه په هغه وختونو کې چې فضاد قرنټین ته وړي دي سیستم وایي چې دغه کوم شی چې ماته راغلی په اول کې دا صحیح ده دا بل چې راغلی زیانه منم اوس دا ګوري مچ کوي ګوري بارکوټ یو شی ده مکمل ټول هغه ټول شو اسنادونه یو شی دي یعنی دا داسې ستونزه نه ده دا یوه تخنیکي ستونزه ده د دې دپاره د حل لار هم شته ده او دا به په ډېر اسانۍ سره د وضاحته د افغانستان خلکو ته به وړاندې شي او سقف زموږ یو اشاره نه ده څه د پاس یو اشاره نه
ښه خبره ته چې د بایومټریک څومره ورکې سوي دي همدارنګه د اسټی کارتونه څومره ورکې سوي دي د دوه رایو سرنوشت په څه ډول
ښه څه دقیق د اسټی کارتونو هغه راته اوس نه معلومیږي
کمشنر شاوخوا 500 ویلي دي
نه هغه دواړه اوس په کې دي
یعنی هم په
بایومټریک چې دي 215 بایومټریک زموږ هغه شوی چې په دې کې اموزشي بایومټریک هم شامل دي موزش دفار لگلی و دام پک شامل دی او از دی کارتون ها شاو خواه سالور سوا تقریبا داسی اندازه که دی سکم سالور سوا داسی دی کم بس حس چی و همو سرانا غالبا لیاده و تلی خو دی دفار همون مکمل گزارش دی کمیسون دی رهبری دی بورد سر شرک کرده او دانو تصمیم تا ضرورت داری دا تصمیم تا ضرورت داری زخپل هم دی پی برخه که اغا دلائل چی کم مو منگوران دی کردی چې دا 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 د لایل دي ځکه اوس فرضاً مثال په کابل کې په یو ساحه کې انتخابات شوی دي یو زورواکی راغلی د وستلی د همداسې ځان سره وړی ده نو دې کې به زموږ د کارمند او د کمیسیون انتخاباتو هغه څه شی وي اسه ملامت
ولې فهمه کیم استل سی دی خالد استیکار دی او چا د فکر کړی چې دا به مال لپاره غنیمت دی
کوم دام شوی
دی اهمیت نه دی کتل
مو دی اهمیت نه دی کتل تا وی ولې الته مونږ ریزلټ شت په ګورو زه فکر کوم چې کمیسول کپ دی برخه کې په قاطعیت سره په فیصله وکي نو مونږ به دغه فیصله ته تطبیق دی لپاره کامل نه ماده یو
خدای چې صدر ته ویل چې انتخابات خپلواک کمیسون ځوان د چې په غو ورستي محل ویش اعلان کړی دا قاوس 15 سم د کارو ته حجم د کارو ته په کتلو سره تاسو ورستي پایل اعلان کړی
ښه ورستي پایل خو مونږ چې کله ابتدایي پایل اعلان کو بیا د مسولیت لمونږ نه خلاصيږي ځکه دا مسولیت شکایتو کمیسون ده شکایتو کمیسون د بل کمیسون د شکایتو کمیسون ته ظرفیت پورې اړه لري چې هغه څومره زر کولای شي دغه کار راټول کړي او په دغه تاریخ کې د افغانستان موږ ته راولېږو موږ د نهایي نتیجې په توګه باندې اعلان کړو یعنې تر کوم ځای پورې زموږ مسولیت دغه تر ابتدایي نتیجې پورې ده ابتدایي نتیجې نه دا زموږ د واک نه وځي زموږ د واک نه وځي مکمل ټول اسناد او ټول موضوعات شکایت کمیسیون ته. موږ فقط همدې ته انتظار باسو شکایت کمیسیون اخیری فیصله چې په هغه مراحل په هغه مراکز په هغه محالات او په هغه په ابتدایي نتیجه باندې چې کوم شکایتونه دي دا شکایتونه په کم وخت کې بررسی کړي او موږ ته راولېږي. ولې موږ د تطبیق لپاره کاملا ظرفیت لرو او موږ په کم وخت کې کولی شو تطبیق کړو او دا د شکایتو کمیشن فیصلې د تطبیق نه وروسته موږ نهایي نتیجه خلکو ته اعلان کړو.
ډاکټر صاحب، تاسو کار کله پیل کړ؟ له محلي سره سم تاسو خپل کارونه ډېر زیات منظم مخکې بولل، خو کله چې د لومړنیو پایلو اعلان خبر راغله دلته محلي ناقص
یو ستونزه دا و چې په اول ورځو کې ناظرین په وخت او زمان سره رانغلل. دری ورځې زمونږ لاړلې مکمل، دری ورځې مونږ نه شو کړلای چې مونږ خپل کارونه شروع کړو. دوه ستونزه، که څه هم مونږ ته مواد په خپل وخت او زمان سره مونږ له ولایتونه انتقال کړل مرکز ته راورسېدل. دوه ستونزه دا و چې ډیټا نه و، ډیټا په ډیر بتی شکل باندې انتقالېدله د ډیوایسونو ناغته سیستم ته. درې ستونزه د قلف ماتېدل، تقریبا پنځه شپږ ورځې ډیټا صحیح نه تلله. مونږ نشو کړای چې ډیر ښه ډیټا هلته انتقال شي. بل آخر هلته بحث دا راغی چې دا کار په صحیح طریقې سره نه کېده. مونږ د ناظرینو سره څلور ورځې په دې باندې جنجال و چې دغه بل اپلیکیشن چې مونږ د درملو کمپنۍ د انجینر سره چې د هغې ځان سره دلته مونږ راوغوښتل، دلته راغلل، دوی سره مونږ نزینه خبرې وکولې، احزابو مدني ټولنو ناظرینو او همدارنګه د کاندیدانو د ناظرینو سره بحث و چې دا دغه لار نه انتقال کړو. هغې قناعت نه کوو. بل آخره دوی خپل تخنیکي کسان راوستل. تخنیکي کسان وروسته ډېره لویه قصه ډېره لویه شوه. څلور پنځه ورځې په دې باندې زمونږ لاړلې. درې ورځې اوله کې لاړلې، دا تقریبا اته ورځې یو دوه درې ورځې شاوخوا د قلف په مسله کې زمونږ مزاحمت وشو. دا تقریبا لس دولس ورځې زمونږ دلته وسوځېدې. که نه زمونږ ډېر ښه روان و. زمونږ کارونه که چېرته په هغه وخت اول دوه درې ورځو کې زمونږ ټول ډیټا خو په عین وخت کې مونږ تخمین وهلی و چې مونږ به په دیر ساعتونو کې دا کومه ډیټا چې پاتې ده دا د هغه نه وروسته چې د نیټورک لار انتقالو دا به انتقالو دا مونږ نشو کړی. دا تقریبا زمونږ اویا کا اتیا ساعتونو ته جګ شوه. ستونزه چې وه، ستونزه دا وه چې جزوترین کاغذ به چې په هغه کې پیدا شو په صندوق کې، دا کاغذ څه کوي؟ نظر بهر څه وتړل، هر څه به وته. بیا بله ستونزه دا وه چې کله به چې مونږ ډیټا انتقالونه چې یو یو ټیم به ودی بل ټیم به نه و، یا فرضاً شکایتو کمیسیون به حضور درلود، نور به وینانه ته سوچ مونږ ټول نه راغلي، یو نفر به ولاړ به چې مونږ ټول نه راغلي، شل نفر نه راغلي، یعنی دغه ټول مزاحمتونه باعث دی چې مونږ نه توانېدلو چې ابتدایي نتیجه اعلان کړو. که نه ستونزه نه وه، مونږ د دې لپاره کاملا آمادګي درلودله، هیڅ نوه ستونزه نه وه. مونږ د افغانستان خلکو ته ژمن وو چې د ټایم لاین مطابق مونږ ابتدایي نتیجه اعلان کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دلنشاه محترم رئیس حبیب الرحمن ننګ له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې په بحث کې مراسره ګډون وکړ، هغه موارد هم روښانه کړل کوم چې تر اوسه پورې پټ پاتې وو.
خبرتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
شم جاوید.